کارونو کې په ښکارا د ترهګری غواخونه نه دی کتلی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ پری په ارزي توګه سفری بندیزونه اعلان کړی وخت.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اورید چې ګولایاز وړاندې کا اوزو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل ګونو کې پر کوم موضوعات باندې لیکنې خبرې کړې دي. احمد الله لوسی دي او لنډیز وړاندې کوي.
نیبات ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ترکی په سرخار انقره کې د ترکی پارلمان دورې پر مهال مطبوعاتو سره په خبرو کې وزیر اعظم نواز شریف د رد الفساد اپریشن فیصله د بل کمزای نه د کېدو تورونه په سختۍ سره رد کړي دي او وینا یې وا چې د یاد اپریشن او پنجاب کې د رینجرو تعیناتۍ فیصله په بنیادی توګه یو څو ورځې وړاندې په وزیر اعظم هاوس کې شوې وه. ورسپانه لیکي چې دا یوه خبره ده چې سیاسي او فوزي مشرولي د ملک دښمنه او امن دښمنه خلکو خاتمې لپاره یو ځای دي، خو په کار داوا چې کله د رد الفساد اپریشن فیصله په وزیر اعظم هاوس کې وکړې شو نو دفاع وزارت له دې اعلان کول په کار وو. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د تیرو څو اونو راهسې چې کمې پیښې رامخته شوې دي، نو په راتلونکو کې د دا قسمه پیښو مخنیوي او د وسلوالو خاتمې لپاره داسې عملیات ضروری دي، او د اطمینان وړ خبره دا ده چې د امنیتي ادارو لخوا دا اپریشن ډېر په ښه توګه روان دی او هغه ورځ لرې نه ده چې د پاکستان نه به د هر قسمه ترهګرۍ خاتمه وکړې شي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د سفران وزارت ویان ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې بعد اصلاحاتو تر لاندې 90 ارب روپۍ په مختلفو منصوبو خرچ کولی شي او په فاټا کې به بلدیاتي انتخابات د روان کال تر اخیره وکړی شي. ورسپانه لیکي چې یو شمیر سیاسي ګوندونه قبایلي علاقې د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولو وروسته د بلدیاتي انتخاباتو غوښتنه کوي او وایي چې مرکزي حکومت دې د هغه ګوندونو اندېښنې لرې کړي څوک چې فاټا د خیبر پښتونخوا د برخه ګرځولو مخالفت کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خبر داوي چې د کابینه په غونډه کې د اصلاحاتو منظورې سره سره په دې عمل کې د غیر ضروري ځنډ نه کار اخستونکو خلکو نه دي هم پوښتنه وکړي شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې کېدونکې سرشمیرنې او کورشمیرنې په حق لا کې یو خوا د بلوچستان سیاسي مشورولې اندېښنې لري، نو بل خوا د فاټا هغه خلک چې د عملیاتو لوجې خپل سیمې پریخودي دي او د ملک په نورو برخو کې میش دي، نو د هغوی د سرشمیرنې په حق لا هم سوالونه راپورته کیږي. ورسپانه لیکي چې د سفران مشر چې د بې کوره شوو خلکو د سرشمیرنې په حق لا کومه خبره کړې ده چې دوی چې چرته وي هغلته به شمیرلی کیږي د قبلولو وړ خدا خدا هم ضروری ده چې د داسې کورنو د تفصیل درج کولو پر وخت د دوی د ابایي سیمو اندراج دې هم لازمی وګرځولی شي او حکومت لا دې لړ کې د احتیاط نه کار اخستل پکار دي.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات نن عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. د واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د سویو بریدونو او وروسته د نوي پوځي عملیاتو د پیل په اړه او وال سټریټ جورنال بیا د افغانستان په بې ثباتۍ کې د اسلام آباد پر رول لیکنه خپره کړې ده.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکواله پامیلا کانسټیبل لیکي کله چې د پاکستان فوج له هیواده د ترګري لمنځه وړلو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ نو د بې څو توپیره جمله استعمال کړه. لیکواله وایي د بې توپیره جمله ډیره پریکړنده او له سیاسي پلوه معنی خیزه ده. د لیکوال اشاره د رد الفساد په نوم عملیاتو ته ده چې په لاهور، سیون شریف او نورو سیمو کې د وسلوالو بریدونو وروسته اعلان شو. لیکوال وایي دا لومړی ځل دی چې حکومت په نازړتوب کې ځواکونو ته په پنجاب صوبه کې د عملیاتو اجازه ورکړه. د دې له مخې ځواکونه اوس د لټون، نیولو او د مشکوکو وسلوالو په ډزو د وشتلو واک لري. چارواکي وایي د نوو عملیاتو له مخې د رینجرز 2000 عسکر به اوس د راتلونکو دوو یا درو میاشتو پورې په پنجاب صوبه کې ځای پر ځای وي. تر دې وړاندې ځینې عملیات د دې لپاره سوي وو چې له وسلوالو سیمه ونیسي او یا هغه ووژني، خو د رد الفساد په اړه چارواکي وایي دا به د جاسوسي معلوماتو پر بنیاد ترسره کیږي. د دې ترڅنګ د دغو عملیاتو له مخې به توندلارو ډلو څخه وسلې هم اخیستل کیږي. بلخوا وال سټریټ جورنال که افغانستان ژغوري نو پر پاکستان به فشار اچوي تر عنوان لاندې د جاوید احمد مقاله خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او افغانستان یو ځل بیا پر یو بل تورونه زیات کړي او پاکستان د سیون شریف تر حملې وروسته د چمن او تورخم لاره تړلې ده. لیکوال په سیمه کې پرتو هیوادونو ته په اشاره سره وایي چې دوی په افغانستان کې موجودو وسلوالو ډلو سره خپل تعلقات ژور کړي دي. دا وسلوالی ډلې هلته د افغان او اتحادي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. لیکوال زیاتوي چې له پاکستان سره سره ایران او روس هم د طالبانو ملاتړ پیل کړی دی او د دې ترڅنګ د داعش د خطر د مخنیوي لپاره په خپلو کې جاسوسي معلومات هم سره شریکوي. د لیکوال په خبره دارنګ ایران په شام کې د فعال او داعش وسلوالو پر ضد د افغانستان شیعه مسلک کسان ګماري او هلته لیږي. جاوید احمد د طالبانو د جنگي ټکټیک په اړه وایي چې دوی اوس له ګوریلایي یا غلچکي حملو څخه روایتي یا دودیزي جګړې ته مخه کړې ده. دوی په لویه کچه سبوتاج او همژغي کاروانی کوي چې پکې د ماینونو ایښودل او د افغان ځواکونو د حرکت د مخنیوي لپاره د سړک غاړې چاودیدونکي مواد شامل دي. جاوید احمد پرمخ لیکي چې د طالبانو لخوا د پرمختللو وسلو استعمال او د جګړې په میدان کې ټکټکونه بدلول هغه څه دي چې د بهرني ملاتړ پرته نسی کېدلای. د لیکوال په خبره امریکایي او اتحادي ځواکونو له طالبانو او وسلوالو څخه ډېرې جګړې ګټلې خو پریکړنده ماتې لا هم نه ده ورکړې. د دې وجه د لیکوال په خبره دا ده چې طالبان په ښکاره پر شاځي په پاکستان کې بیرته راغونډېږي او هلته تربیت ترلاسه کوي. د جاوید احمد په خبره د پاکستان دو مخې پالیسي د افغانستان د بې ثباتۍ لوی سبب دی خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې د افغان وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د هیواد اټمي وسلو زیرمې زیاتول غواړي. رویټرز خبري اژانس سره په امریکا کې ټرمپ د اټمي وسلو چین او په نورو موضوعاتو تفصیلي خبرې کړې دي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې ګلایا ځوړند کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د هیواد اټمي وسلو زیرمې زیاتول غواړي او د اټمي وسلو په فهرست کې هغه هیواد په لومړي نمبر یقیني کول غواړي. ټرمپ د زیارت پر ځای له رویټرز خبري اجانس سره د هر اړخیزه او تفصیلي مرکه کې دلیل ورکړ چې د امریکا د اټمي وسلو صلاحیت کم شوی دی. د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو محدودولو په نوي توافق کې ویل شوی چې دواړه خواوې باید د راتلونکي کال تر فروری پورې د ستراتیژیکو اټمي وسلو زیرمې محدودې کړي چې د لسو کلونو په دورانیه کې یې ستا یو بل سره مساوي شي. د نیو سټارټ په نامه توافق کې ویل شوی چې دواړه خواوې به تر 800 نه زیات بین البراعظمي بلاستیک او نورې درنې وسلې به نه پر ځای کوي. په دې کې د اټمي وسلو د توازن خبره هم شوې ده. ټرمپ په خپل دفتر کې په خبرو کې ویل دا توافق یو اړخیزه دی او یو له هغو بدو موافقو دی چې د هیواد کړی دی. د ویل د اداره به اوس ښې موافقې کوي. ټرمپ بیا بیا له ایران سره د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو هغه اټمي تړون غندلی چې د اټمي پروګرام محدودولو په بدل کې پر تهران لګي دل بندیزونه لری کوي. ټرمپ په مرکه کې دا خبر په ګوته کړه چې ماسکو د کروز مزایلو پر ځای کولو سره د نور لسبه و اتیم کال د وسلو کنټرول کولو تړون څخه سرغړونه کړې ده. ټرمپ ویل دا د دوی لپاره لوی معاملې ده. نو موري زیاته کړه چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به دا معاملې راپورته کړي چې کل هم ورسره ویني. ټرمپ په چین هم نور فشار زیات کړي چې د شمالي کوریا د امنیتي چیلنجونو مخه ونیسي. دوی ویل باید بیجینګ په پیانګ یانګ اثر وکاروي او د چین لپاره دا ډیره اسانه هم ده.
ګلایاسو نن تاسو د اونیزي خبرونه تړون ورستۍ برخه اوریدلای سي. ل راتلونکي شنبه یا خالی به نوې اونیزي خبرونه د نیم نړۍ ژغ اوریدلای سي. په اونیزي خبرونه د نیم نړۍ ژغ کې د پښتنو مېرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پټولنه یا د اغیز په اړه معلومات درکو. د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر په اوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه په اوکم 1 بجې اور ادلسی. د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د سوابۍ په اړه تاسو ته معلومات درکو. د خبرونې په پیل کې به د سوابۍ د جغرافیا او هلته میشتو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. د سوابۍ د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د دې سیمې د یو شمېر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ.
د خبرونه پایل د سوابي له جغرافیا هلته له مرکز او نور وړو شارګوټو او میشتو قبیلو کو ل ځای نومیالی لیکوال نور الامین یوسفزی می په دې اړه پوښتنه وکړه. نو هغه د سوابي جغرافیا داسې بیان کړه.
سوابي کې کومدان دا مونګنا جنوب مشرق طرف ته اٹک ته د اٹک ضلع شمال مشرق طرف ته مونګنا لوخار ضلع دا او شمال مغرب طرف ته مردان دی او شمال مشرق طرف ته د مهابن یا د مابن د غرونو سلسله ده او د دې په مینس کې سوابي ده.
نور الامین یوسفزی وویل سوابي د مرکز ترڅنګ ځین نور شارګوټي هم لري.
سوابي په خپل تقریبا نیم لکه آبادی ده. د سوابي او شپږ پنځوس یونین کونسل دي او په دې کې چې کوم دی نو دوه واړه تحصیلونه نور شته. یو خو سوابي په خپل تحصیل هم دی او ضلع هم ده او یو په دې کې لاهور تحصیل او تر اوسه پورې او ټوپای اوس په کې د رزاړو تحصیل هم دی. مونږ ویل شو چې دویم نمبر د سوابي پسې یو قصبه یا وړوکی غوندې خارګوټی دی نو هغه د ټوپای خار دی. نن سره شوی اډه چې کومه ده یا نوې کلی څه چوز کرنل شیر کلی هم وایي نو دا هم یو په رزاړو کې وړوکی غوندې خارګوټی دی.
له نور الامین یوسفزی مې وپوښتل چې په سوابي کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل
دی وخت چې کوم دی نو په سوابای کې اکثریت چې کوم دی نو هغه د یوسفزو د مندړو مندړ شاخ چې کوم دی سب کاس مندړ هغه اکثریت کې دی. دلته دا هغه بیا چې کوم د شیخ ملی تپی دی نو تپا عثمان او تپا بولاک او دا د تپو کې چې کوم ویش دی نو هغه دی. او په حقیقت کې دلته کې مونږ سره زیات تر په خاص په سوابای کې عمرخیل دی په سوابای مانی رہے کې یا په شوا کې په نوی کلی کې پای کې رزرخیل دی دی په لپ اباخیل دی په شاه منصور او زیدا او کونډا او مونږ سره بیا په ارخ کې په توډيري کې او لاهور ور کې لاهور جو ته یان کې دلوي لاهور نو دی کې بیا ځنی بولاک خټک هم دی چې کم د خوشحال بابا د خاندان هغه سیسه و چې د مغول په وخت کې دلته راغلی او سپکې زی په زی په خیل هم شته چې هغه د فقیر جمیل بیگ اولادو.
په سوابي کې د مذهبي لژکیو خلک هم اوسېږي او کنه؟ نور لامین یوسفزی په دې اړه وایي
بالکل شته. په غورغشتو کې سکھ برادرۍ خلک شته او زمونږ په دې سوابي کې خو اوس خو خال خال چرته د هندو برادرۍ خلک ډېر کم دي. موږ خپل مشران کیسه کوي چې د پارټیشن نمخې دلته کې په ګڼ شمېر باندې په دې کلو کې پتم لگی جنتا خود ہندو شاید اور ہم تیر شوید ہیں گنش میر خلق چلے دے ہندو برادر ہے ہم دی او پا سوابہ خاص سوابہ کی مسیحی رونا ہم شتے ساسی پنزوش پیتا کورا نائے بھی
جوان جواک
د تړون خبرونی په دې برخه کې د سوابي د ولس پر ژوند جواک خبرې کو. په دې اړه د یاد سیمې لا ټولنیز فعال نزار یوسفزی سره وژغیدم. له نزار یوسفزی می وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کوم موکو خوشاله لمانځي. هغه وویل
یو خدای چې د اختر د تخلق ډیر خوشحالي ګلګه دوه اخترونه ته لوی اختر ته وړوکی اختر ته چې ته د لک واده کوې دن به یا بل ماشوم سرکلې او یا به هغه د سنت را جوړ شو نو په دې دا ټولې هغه موقع وي چې په دې موقع باندې به ماشومانو چې کوم دی نو لکه دا ماشومانو به مکولي لوی به هم دغه د خوشحالو دغه ورځې چې کوم دی نو دا نمانځلې ده.
نزار یوسفزی وویل په سوابي کې څه داسې هم وو چې شایي په نوره پښتونخوا کې نه وو.
د اختر په دوه ورځ به زموږ په کلی کې مشوریا یو میله وا هغه ته برا ټول ماشومان جنکای دا لوی پیغلی جنکای دا بوته تی نیا بو سره وایا بو سره مور وا او یا بو سره رور هغه بوته لري کینا چې دغه به میلی تلاړ یو خپل غ سوزونه به واغ سلیا به پټالو ځنګلیا به په بڼی چخ کې ځنګوګان وی هغه زمانه کې پاغي کې به یو شربت په اوسکو زیات نه ګمړي به پراتو پکوري به پرتی وي اجزا وی به ځان له دوه روپو زلو وای واغ سلیا خوشاله بشو پاغي بل میله بچ کنه در دا دی اند د تاریخي کله ده ان دا به اند کې میله ول زنا نه بیا بچ کم دینو د جنگډیر میله بیا پکې مشهور د شاه منصور کلی چې کم ده زمونږ صوابه شاه منصور کې د زنانو یو تاریخي میله کېدا او غیته بلا خلک دې خو شاکلونه خلکو به خپل ډوله راوستي غي بوت هغه په خپل سوري باندې ناس و غي بلاري په غي کې به خوراکونه او کړو به ګرځي دغه ما شومانی.
نزار یوسفزی وویل د دوی په سیمه کې به پخوا په واده او کوژدنو کې خامخا د موسیقي محفلونو کېدل کوم چې اوس د نشت برابر دی.
د واده کوی دن خبره دا و چې واده به داله جوړ شي زمونږ په کلو کې نو په هغې کې به خامخا ټنګ ټکور کېده. زه تاسو ته دا وایم چې په دې تیر لس پنځلس کاله کې ټنګ ټکور بیخي سر خوړلی دی. اوس که پښتانه چېرته کې د شوکیت ګلوکاران چېرته کې ټنګ ټکور کوي نو په یو کمره کې دن نه کوي دروازه بهر چېره بهر آواز ونه ځي. که بهر آواز ووته نو دغه تبلیغیان چې دغه په جومات کې چې کوم ناست خلک تېرا شي یار دلته پلانکي مړی شي کور دې خوا کې تاسو دلته ټنګ ټکور کوي یار دا خوا کې مدرسه ره تاسو ټنګ ټکور کوي. پخوا چې به کېده نو زمونږ په کلي کې یا په ټوله صوابۍ کې د اوجراو جومات بالکل په ګاونډ په دیوال په دیوال دي. هېچا به پې غم غرض نه کو خلک به مجرم تل خالي به کوجرو کې خپل روایت پاغل لک.
نزار یوسفزی وویل په صوابۍ کې د ولس ترمنځ د غم پر وخت د مرستو کچه او انداز بې مثاله دی.
په دې کې خو ډېر زیات همدردي خلکو سره کوي. درې تر کلي د ټول کلي نه خلک چایانې راوړي او پراټې ورسره راوړي او ګای پخ کړي او دای راوړي او دومره یعنی د مړي هغه لاش دومره په عزت او په احترام باندې او هغې کورنۍ سره دومره همدردي چې زه تاته وایم چې د هغه قبر کې نستېشن زمونږ په کلي کې درې څلور سوه کسان قبر ته ځي. او شریفالله بابا به یو خبره کوله هغه به وایي ژوند دی یورپ خړی مرګ د شاه منصور خړی. نو دلته کې زمونږ د هغه چې کوم دی غم دا ډېر مطلب دی
په صوابۍ کې که څه هم د یو شمېر نورو پښتنو سیمو غوندې د ترهګرۍ څپې نه دي تېرې سوي خو د ده په وینا په مجموعي توګه پر ټولنه د سخت دریځۍ خورا زیات اغېز سوی دی.
دا بالکل ټیک خبره ده چې زمونږ په صوابۍ کې په هغه حساب ترهګرۍ نشته خو زمونږ د صوابۍ خلک ټولنه ولس چې کوم دی هغه بالکل د مذهبي خلکو په موټو کې بند دی. هلته که نوم هم څوک دي نو زه د جومات ته ملا نه تپوس کوي چېره لکه کوم نوم ما ته ووایه چې کوم نوم ولا کېدم. پرې صوابۍ کې د زنانو د مدرسې ډېرې بې حسابه جوړې شوې دي. په هر کلي کې دوه درې جوړې شوې دي. هغه کې چې کومه ماشومانو سبق ویلې دي زمونږ دا ټولنه داسې متاثره کوي دا خلک چې پای کې کومه ماشومه سبق وایي نو هغې ته دا ووایي چې ته به سیوا د خپل ورور نه او د خپل پلار نه علاوه دا بستا د ارچان ستري اوس هغه د تری د زوینه ستر کوي د ماما د زوینه ستر کوي د ماسی د زوینه ستر کوي د پپو د زوینه ستر کوي. نو دا زمونږ په دې هغه ټولنه کې پرېشتو بیس بار دا غي ماشومې په دې ذهن کې دا خبره په هوا چي چې په دې دنیا کې چې را څومره خلک ستا د رور او ستا د پلار نه علاوه دا ټول ستا د عزت د حیا د ناموس دشمنان دي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په صوابۍ کې د میرمنو ژوند او تعلیم ته کتنه کوو. د میرمنو د تعلیم او حقونو لپاره کارکونکي ګلالی اسماعیل نه یوازې په پښتونخوا او پاکستان کې پیژندګلوي لري بلکې په نړیواله کچه یې هم یو شمیر جایزې ګټلې دي. ګلالی اسماعیل د صوابۍ ده. له نوموړي مې وپوښتل چې په خپله سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نو هغې وویل
اس خو عام تر باندې دا ګڼل کېږي چې د صوابۍ کې د تعلیم شرح چې کوم ده نو هغه زیاته ده د نورو پښتنو علاقو مقابلې کې. دلته جنکۍ چې کوم دی هغه سکولونو ته ځي یا ښه صورت حال دی خو چې کوم دلته ما څومره ژوند کړی دی اندر د ښځو څومره کم عصري چې کوم پښتنو نورو سیمو کې دي که د تعلیم خبره راشي نو هم سکول پورې خو که جنکۍ سبق وایي کالج ته تل ورته ګرانی یا د خپلې خوښې ژوند تېرول ورته ګرانی. ښځه د سړي پراپرټي ګڼل کېږي د سړي په خوښه باندې ژوند کوي یا د کور والو په خوښه باندې ژوند کوي. نو نور سچویشن کوم دین به تقریبا عمده نور سیمو په شانتي د خپل حالات دلته.
له ګلالی اسماعیل څخه مې وپوښتل چې آیا په صوابۍ کې د شاري او کلیوالو سیمو د میرمنو په ژوند کې فرق سته او کنه. نو هغه وویل
دلته که زه وګورم په خاص صوابۍ کې یا دلته چې کوم بیا د نن کلی دي اند خو په ژوند کې خاص فرق نشته. هغه دی ورو کې کلی خاصه ده او هغه د خاص صوابۍ ان چې کوم زیات لږ غټ خار قسم لزای دی نو هلته تقریبا ژوند هم یو شانتې دی د ښځو مسلې هم یو شانتې دي. که هغه د ټوپۍ اور که هغه بیا د زیدي اور که د مرغوزي اور که د ټانکوۍ که هغه د وړکي کلي یا که د خاص صوابۍ صحیح کوم دلته ښځو ته هغه شانتې موقع نشته. نه سیاست کې د حساب اصولو نه قانون ته د رسایي ورته هغه شانتې موقع شته نه هغوی دپاره داسې خاص پروګرامونه شته چې کوم په ذریع باندې هغوی یعنی قانوني مدد ته اسانی سره رسائی حاصل کړي یا صحت ډېر خاص سہولیات ورته نو یعنی تقریبا بیا حالات چې کوم دي نو هغه په وړکي کلي کې اور په خاص صوابۍ کې تقریبا یو شانتې دي.
ګلالی اسماعیل وویل په صوابۍ کې هم د پښتنو د نورو سیمو غوندې پر میرمنو د تشدد پیښې مخې ته راځي.
دا خو جسمانی تشدد شو بیره سه ذهنی تشدد نفسیاتی تشدد او جنسی تشدد هم دې قسمونه کې راځي او دا زموږ په معاشره کې ډېر عام دي. نه دا صرف د پښتنو د نورو سیمو مسله نه ده، دا هم د کشانتې په سوابۍ هم دا غټه مسله ده. موږ دلته کار کوو جنکو سره، دلته موږ ته دا شانتې کیسې داسې خبرې مخامخ راځي چې وړې ماشومانې په وړکې عمر کې ورله وادو کې.
نوموړي وویل د اندېښنې او خفګان خبره دا ده چې هلته خلک پر میرمنو تشدد ته له سره د یو جرم په سترګه نه ګوري.
بیا چې کوم تشدد په کورونو کې دننه، هغه داسې د ژوند یو ډېر عام حصه ده چې هغه ایون یو جرم هم نه تصور کېږي. یعنی عام خلک د سوابۍ په کلو کې که هغه خپله ښځه وهي ټکوي، نو هغوی دا تصور کوي چې دا زموږ حق دی او دا یعنې وایي بالکل ټیک کار دی. که ښځه غلطي کوي یا که ښځه غلطه خبره کوي، نو موږ ته دا برابر حق دی چې هغه موږ ووهو. او دې کې هغې ته د سره څه غلطه خبره نه ښکاري. ما د وړکوالي نه د سوابۍ کې پاتې شوی یم او ما دا خبره لیدلې چې هغه ښځه چې کم وهل ټکول خوري او چپ پاتې کېږي، نو هغه ډېره ښه ښځه شمار کېږي، هغې ته ډېر ښه ښځه ګڼل کېږي. او چې کومه ښځه شور کوي او د هغې خلاف خبره کوي، یا ځي مور پلار ته وایي چې زه خاوند ووهلم، یا د هغې چې کله وهي نو که چغې وباسي شور کوي، نو هغه خرابه ښځه ګڼل کېږي.
ګلالی اسماعیل وویل پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګه وګوري او په هغوی تعلیم وکړي.
څنګه د ملک خود مختاري پکاري، د هر انسان خود مختاري پکاري، دا شنت زموږ د ملک او زموږ د سیمې خزم خود مختار ژوند تیرول غواړي. هر کس له پکار دی چې دای په کور کې د نکمه ماشوم د کومه لور د جنۍ د یا هغه ته داسې ماحول مهیا کړي چې هغه یو خود مختاره او یو کانفیډنت جنۍ، یو خود مختار او با همت جنۍ ته جوړ کړل شي چې هغه د ژوند هر قسم مشکلاتو خپل مقابله کولی شي او چې هغه زموږ د خاندان او زموږ د ملک او زموږ د سیمې فخر جوړ شي.
د دې سیمې ګټه وټه
د سوابۍ پر قدرتي او زراعتي سرچینو می د دې سیمې له اړوند کارفو علمزیب خان سره خبري وکړې. علمزیب خان په سوابۍ کې د موجودو قدرتي سرچینو او مادنیاتو په اړه داسې راته وویل.
زمونږ سره چې کوم ښه مادنیات دي، هغه د ماربل دي چې د ګدون علاقه کې، او یو تور گرینایټ دی هغه هم په دغه کې دی موجود ګدون علاقه کې. د اباسین په غاړه مونږ د زرو د کریګر کار کوي، دغه هم مونږ په مادن کې حسابو چې انډسټریل ډایرکټریټ چې کوم دینو د هغې لیز هم ورکوي. د ترکو غر کې چې کوم دینو او د هغې نه بلا سپلای روانه ده، ټوله کراچۍ او ټول لاہور داتې جوړ شوی دی. دا کرومایټ او فاسفیټ چې کوم دینو سلک ډیر پیدا کیږي.
له علمزیب خان څخه مې وپوښتل چې سوابۍ د کرنې یا زراعت په برخه کې څه پیدا کوي. نو هغه وویل
د سوابۍ زله چې کوم دینو د ډیر ښه نهري نظام په وجه دلته کې چې کوم دینو د زمیدارۍ دغه ډیر ښه دی، وضعیت ډیر ښه دی. ټوبیکو زمونږ یو ډیر نقداور فصل دی، غنم مها دلته ډیر تعداد کېږي، زموږ خپل ضرورتونه برابروي. او بیا موږ سره رایس هم پیدا کېږي، میز هم پیدا کېږي، آئل سیډ هم پیدا کېږي، شوګر کین دغه چې کوم دی غنۍ هم پیدا کېږي چې زمونږ دغې نه ډیر ښه آمدن هم دی. میوو کې زمونږ علاقه چې کوم دی نو د ټولو نه ښه مالټه چې کوم دی نو زمنګا په علاقه کې پیدا کیږي چې خارډ بلډ مالټي الوچوم خه پیدا کیږي، ناشپاته هم سره لګړې را پیدا کیږي. دین علاوه دا اړو چې وتوي دا ما پیدا کیږي شفتالو. او بل چې کوم نو زمنګا د علاقه کې اوس د زیتونو کروندم شوې ده.
علمزیب خان وویل د نور پښتنو سیمو غندې د سوابۍ هم لوی شمیر خلک په نورو هیوادونو کې میشته.
دوی خو تعلیمونه ډېر کړي دي او ډېر بار دنیا ته تللي دي، یورپ کې هم ډېر دي، دوی په ګلف کې هم ډېر زیات پراته دي، کینیډا امریکې ته هم ډېر زیات تللي دي.
نومیالی د دغې سیمې
لیکوال نورالامین یوسفزای وای سوابۍ د تاریخ په اوږدو کې داسې شخصیتونه زژولې دي چې اوس ورسره په لر او بر پښتون وطن کې ډیر لږ خلک بلاتي. نوموړي د ځینو تاریخي شخصیتونو نمونه داسې یاد کړل.
د ټولو نه لرغونې شخصیت چې دی نو هغه پانینی دی. پانینی چې کوم دی نو دا د سنسکرت ژبې وړومبی ګرامریان چا چې وړومبی ګرامر لیکلی دی، او هغه د اړو کې لاور چې هغه د سناتور او وړوکې لاهور چې کوم دی نو دا د اشوکا دی گریټ په زمانه کې دغه صدر مقام اشوکا ملک احمد یوسفزی چې دی نو دلته بیا سردار و حافظ شهباز بابا دی چې په شهباز بابا مشهور دی دغه شان د توریری بابا جی دی چې ډېر لوی عالم فاضل سړی و او د دې نه علاوه د شاه منصور شیخ مانون یوسفزی رحمت اللہ علیہ چې دنو یو زر کې چې دنو هغه لوی مدرسه جوړ کړو او ډېر لوی صوفي بخشی بابا جی دی چې هغه د پټیالا وزیر اعظم پاتې شو د تخت ثوابای کې د دې نه علاوه چې علي برادران چې نو غوند مرغوز د ثوابای او مولانا عبدالقادر چا چې د پښتو اکیډمی جوړ کړو په کومې ځل حافظ رحمت خان هم د ثوابای او نجیب نواب نجیب الدوله چا چې څوک چې د شاه ولی الله په زمانه کې احمد شاه ابدالي ته چا بلنه ورکړي او نواب نجیب الدوله وزیر اعظم پرې خو دام زمانه رہے ثواب
نور لمین یوسفزی په ثوابی کې د ادبی نومیالیو کسانو یادونه داسې وکړه
لکه شیر محمد مینو هغه د اقبالیاتو دی لوی ماهر دغه شان بیکس سیب چې ډېر لوی افسانه نگار و ناصر خان بزمی سیب چې د پښتو د رومبی افسانوي مجموعې په 1950 کې د هغې رومبی افسانوي مجموعه چاپ کړې ده دغه شان علی حیدر جوشی چې د کیسې بابا او دغه شان د عبدالواحد سکدار چې د چاربیتې بابا او دغه شان جمشید د توپای چې ډېر خوري خوري کیسې لیکلي دي او د کیسې بابا هغه هم نو داسې بلا شخصیتونه دی پیدا کړي دي صوبتې د مرغوز چې ډېر لوی سندرغاړی و زلی خان یو سندرغاړی و چې هغه هم د ثوابی وه اوس طاهر بخاري د خیر ژوندی د پړوکي لاهور کې چې حمزه بابا په ګډی هم ناست دی د تصوف او ډېر لوی افسانه نگار هم دی داسې مونږ سره په ځوانانو کښې شته روحاني سبزی دی چې ډېر ښه کالم نگار دی زمونږ ملګری دی داسې په شاعرانو کښې دي فجی ګل دی عزیز مانیروال دی هارون باچا چې کوم دی نو زما خیال دی په پښتو د سندرې په میدان کښې او د پښتو موسیقۍ په میدان کښې چې کوم ټرینډ سیټرز دي نو په هغې کښې هارون باچا اغستی شي او هغه پښتو موسیقۍ کښې چې کوم ښایست او ښکلا پیدا کړې ده کوم چې نرمي او پوسوالی او خوږوالی پکښې پیدا کړی دی او بیا کومه معیاري شاعري چې هغه په ډېره ښایسته انداز کښې پیش کړې ده نو دا هم د ثوابی دی زمونږ ملګری دی زمونږ فخر دی
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د ثوابی په اړه معلومات واوریدل لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیدي راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو اوس بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم شو وخت ولري خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروي
دانی مناړی غږ
آج په ماته شو نو ما وې چې زما فرند مند چې کومې دې کا نه پکار د دې رڼا ته راو چې سمرا کویا بیا وړتیا سمرا همت لډکا کبایل پښتنه د بل نشتا
د خبرونه چې احمد شاه اعظمی یې وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي